السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو په راپورونو کې اوري په هرات کې په انتخاباتو کې د ګډون په ګناه له 11 کسانو د ګوتو پرې کولو مسالې عکس العملونه پارولې دي نور مسایل هم تیر خو تر مخ کې له جانقه له کوزینه خبرونه اوري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو په اړه 215 شکایتونه رسیدلي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د ملي پوز 13 سرتیري وژل شوي او د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې زیات شمېر وسلوال وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د جمهور رئیس د دویم دور انتخاباتو په اړه 215 شکایتونه رسیدلي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی نن خبریالانو ته وویل په 140 تلیفوني اطلاعاتو سربیره نور ټول شکایتونه په رسمي ډول د کاندیدانو د استازو لخوا ثبت شوي دي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د جمهور رئیس د دوم دور انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه باید د شکایتونو د کمیشن لخوا په دقیقه توګه وڅېړل شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار د نن ورځې عمومي غونډه کې وویل چې لومړی باید پاک او ناپاک رای سره بیل شي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د جوزا د 13 نیټې انتخاباتو پر مهال د ملي پوز 13 تنه سرتیري وژل شوي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په ورځ د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو او حملو کې 3 تنه عام وګړي هم وژل شوي. جنرال عظیمي وویل د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله په دوهم پړاو کې د افغان سرتیرو او خلکو تلفات ډیر ول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو سره سره بیا هم له 2 میلیونو څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغو کسانو پر ضد مظاهره وکړه چې تېره ورځې د دې ولسوالۍ ته د رایو پاڼو د انتقال مخه نیولې وه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لویه لار هم تړلې او غوښتنه کوي چې دا کسان باید ژر ونیول شي. د مظاهر کوونکو په وینا تیر ورځ کله چې په سروبي ولسوالۍ کې رای پاڼې خلاصې شوې د یو شمېر امنیتي کسانو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو مخه ونیول شوه چې دې ولسوالۍ ته رای پاڼې انتقال کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي د کابل امنیت قومندان جنرال ظاهر د رای پاڼو د انتقال مخه نیولې وه. د کابل امنیت قومندان ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وای جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه او زیات شمېر وسلوالي وژلي. پوز وای په ورځ شو کې د وی وسلوالو ډلې مشر ابو عبدالرحمن المعاني چې ګمان کېږي د جون پاتمه د کراچۍ د هوایي ډګر د 57 محاصرې پلان جوړ کړی و هم شامل دی. بمباری د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه د لویدیز په 25 کیلومتره دیګان قبایلی سیمه چې د وسلوالو قاعده شبکې سنگرونه پکې دي شوې دي. د پاکستان پوز وای بمباری وروسته له هغه وکړه چې چارواکو په سیمه کې د سیمه ایزو او بهرنیو ترورستانو موجودیت تایید کړ. پاکستانی طالبانو د ازبکستان اسلامي غورځنګ ویلي ازبک وسلوالو د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر حمله کې برخه اخیستې وه. په دې پیښه کې د لسو وسلوالو په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو چې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو واکمن شوي د سلګونو نیول شوو عراقي عسکرو د ډلې ایزې وژنې تاثیرونه خپاره کړي. ویل کېږي چې وسلوالو دا وژنې د خپل یو قومندان د قتل په غچ کې کړي. القاعده شبکې سره د تړلې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو تېره اونۍ د موسل خار او د صدام حسین پلانانی ټاټوبی تکرت خار نیولي ول. د عراق د پوز یو ویان جنرال قاسم الموسوي وایي د ده په باور خپاره شوي تصویرونه رښتینې دي او د عسکرو د ډلې ایزې وژنې راپورونه دوی ته هم رسیدلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ناوې پیلي ویلي د دوی دفتر هم د عراق او شام وسلوالو لخوا د خپل سره او قضا پرته وژنو په اړه اورېدلي دي. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د انتقال بیړۍ استولې تر څو په عراق کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې جمهور رئیس بارک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگي الوتکو د انتقال دا بیړۍ چې د رهبري شوو توغندیو او توغندیو د له منځه وړلو سیستمونه هم پکې دي نن به په خلیج کې ځای په ځای شي. جمهور رئیس اوباما ویلي وه عراق ته به بېرته ځمکني ځواکونه نه استوي خو د اسلام پالو د مخ په زیاتیدونکو ګواښونو له امله له بغداد سره د مرستې په نورو لارو چارو غور کوي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز ویلي، د شیعهګانو په مشرۍ د عراق حکومت باید د فرقهیي شخړو د له منځه وړلو لپاره چې د سنیانو په سیمو کې شخړو ته لار هواره کړي ګامونه پورته کړي. اسرائیل وایي د حماس ډلې وسلوالو په لویدیځه غاړه کې درې تنه تنکي اسرائیلي ځوانان تښتولي او دوی په تړاو اتیا تنه مشوک فلسطینیان نیولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن خپلې کابینې ته وویل د حماس کسانو زموږ کوچنیان تښتولي دي. د حماس اسلامي ډله په غزې واکمنه ده او په دې وروستیو کې له فلسطیني ادارې سره چې په لویدیځه غاړه حکومت کوي ګډ حکومت جوړ کړی. د اسرائیلي تنکي ځوانانو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دوی کې یو تن د امریکا او اسرائیلو تابعیتونه لري. اسرائیلي ځواکونو د تښتول شوو کسانو د میندنې لپاره په حبرون ښار او نږدې ګاونډ کې کور په کور لټون پیل کړی او له خلکو څخه پوښتنې کوي. او اوکراینی چارواکي وایي له روسیې سره د طبیعي غاز د بیې د لانجې د حل په اړه له روسیې او اروپایي اتحادیې سره درې اړخیزې خبرې به د نن ورځې په وروستیو کې بیا پیل شي. د اوکراین د طبیعي غاز دولتي کمپنۍ نفتو غاز وایي خبرې به په سیمه ییز وخت 2 بجو پیل شي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې واورېدل. په هرات کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله له 11 کسانو د ګوتو پرې کولو مسالې عکس العملونه پارولي. د دفاع وزارت وایي تر هغه چې له افغانستان بهر د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې نسی په دغه هیواد کې امنیتي پېښې دوام کوي.
په افغانستان کې د بدبختۍ چې دي دا بالکل د لمر په شان روښانه دي چې دا له بهره دي.
چارواکي وایي هلمند ته په لسګونو کسان د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ورغلي و خو بریالي نسول.
د دشمن پلانونه خنساسي وي چې خوشبختانه انتخابات په شکه مې وي سره سرته ورسېده.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو په یو مظاهره کې انتقاد وکړ چې په پرنیو انتخاباتو کې له سیاسي حق څخه محروم استي وي. تر شپږنیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. په هرات کې ناپیژاندو وسلوالو د هغو 11 کسانو ګوتې پرې کړې چې د جمهوری ریاست په پرانیو انتخاباتو کې خپل رای کارولې و. دغه کسان چې ډیری بزګر دي له دولت څخه غواړي چې د دغې قضیې عاملی ونیسي او سخته جزا ورکړي. نور حال د نجیبې زمان پر پورت کې.
دا کسان چې په یو سراچه ډول موټر کې د خپل کورونو په لور روان و د شنبه په ماښام د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا ونیول سول. په دغه کسانو کې چې ډیری سپینجری دي د سیمې ملایان هم موجود دي. په دوی کې یو هم شپېته کلن عبدالخالق دی. هغه اوس پر خپل غوته د رای اچونې د رنگ پر ځای هغه سپین ټوکر ګوري چې په دوا لړل سوی دی.
زولاړم رای می ورکړه د کلی شاته طالبانو زموږ مخه ونیوله لاس یې راکړ ول چاته دی رای ورکړه ورسته یې زما سترګې وتړلې په چاکو یې زما ګوته پرې کړه ما هیڅ نسوالې دلای سترګې می تړلې وې.
د کشکی رباط سنگی ولسوالۍ د جامع جماعت ملا امام سلطان احمد هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې ګوتیه پرې سوي دي. هغه وایي په دغه ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوالو په انتخاباتو کې ګډون حرام بللی او د بهرنیو ځواکونو سره د مرسته پسترګه ورته ګوري.
موږ ولاړو رای مو ورکړه کله چې راتلو طالبانو ونیولو ګوتیه را پرې کړې چې ولې مو رای ورکړې ده. دوی چې موږ ته جزا راکړه خدا پاک چې دوی ته جزا ورکړي.
د دغې پېښې یو بل قرباني 15 کلن الله بخش دی. هغه هم د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنه لري. دی د افغان حکومت څخه د هغو کسانو د نیولو غوښتنه کوي چې د دوی ګوتې پرې کړې دي.
د رای اچونې څخه راتلو په سراچه موټر کې وو لاس یې راکړ سراچه یې ودروله زموږ کارتونه یې واخیستل وې غورځول ګوتې یې را پرې کړې ویل یې ولې تاسې رای ورکوئ اوس موږ څوک نه لرو چې خدمت مو وکړي دوی ته دې جزا ورکړي.
د هرات ولایت د امنیت قمندان سمیع الله قطره دغه پیښه یو وحشیانه عمل بولی او دا ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به دغه پیښه عاملین ونیسي.
د دغو کسانو ګوتې د طالبانو په نوم د یوې قاتل او جنایتکارې ډلې لخوا پرې شوې دي. په دوی کې سپینږیرې ځوانان او درې تنه د سیمې ملایمامان هم سته. زه تاسو ته همدومره وایم چې د افغانستان دولت او خلک به دوی ته معقول ځواب ورکړي.
دغه پیښه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون او نورو بشري ټولنو خبرګون راپارولي او له حکومت څخه غوښتي چې د دې پیښه عاملین پیدا او د تکرار مخنیوي وکړي.
ومردل چې په هرات ولایت کې ناپیژندل سو کسانو د هغو 11 کسانو ګوتې پرې کړې چې د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې و. د دې مسلې په اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو.
خلق چې ورځي غړای ورکې د خونه دي چې اری وراسه بس ګوتی قطع کې یا یو بل مسله ورته جوړه کې دا باید کمیسون د دغه جلوونی سي دا
نصر د وینو پورې خلق دي تازر نه چرای ورکې د مونږ د کمیسون د انتخابات نه دا خوایزه چې د خلکو د رائے قدردانی دی وشي
دا وسه او توان و چې ویک چې په بدل د ویني د ځان د قیمت رااله رائے ورکړه کمیسون د انتخاباتو نزمنګه دا خواهش ته چې صادقانه عمل وکړي
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې نسي په دغه هیواد کې امنیتي پیښې دوام کوي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې یو کنفرانس ته ویل افغان ځواکونه پیاوړي سوي او تر یوه حده د بهرنیو ځواکونو د بهرنیو ګوښونو مخه نیولی سي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د دفاع وزارت په افغانستان کې نه امنۍ له دغه هیواد بهر د تروریستانو د روزنې او د تروریزم د تمویل د مرکز لښتوالي سره تړي. د دې وزارت بیان جنرال ظاهر اعظمي د یکشمې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغه به افغانستان کې وړې او کله لوی امنیتي پیښې رامنځته کیږي چې په بهر کې د تروریزم د تمویل مرکزونه فعال وي. ښاغلی ظاهر په دې اړه وویل
رازو په تاکتیکی مسایلو باندې چې په هغو کې انفجار، انتحار، حمله او ماین شامل دي، تر هغه چې د پولي هغه اړه د ترهګرو د تمویل او تجهیز ځالې فعالې وي، له هغه ځای نه ورسره مالي مرستې وشي او د زده کړې او د پلان جوړونې زمینه ورته برابروي، سلاح او مهمات ولري، نو موږ او تاسې هر ورځ له داسې تکنیکي مسایلو سره لاس او ګرېوان یو.
نوموړی وایي چې په دې دور انتخاباتو کې د تیر دور په پرتله د ملکي او نظامي تلفاتو شمېر کې زیاتوالی راغلی او په ځینو ولایتونو کې یو شمېر بهرني نقاب لرونکي وسلوال هم نیول شوي چې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه یې کوله. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لپاره پلانونه په بهر کې جوړیږي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان له کلون رئیس د جنوب او ختیځ د لورې له مستقیم تیری سره مخامخ دی او دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پیښې د بهرنیو په امر کېږي.
د افغانستان دغه اوسنۍ کړکیه چې له دا څلوېښت کلونه په دې خوا کړکیه چې دغه ټول په افغانستان کې دا بدبختۍ سي دي، دا بالکل د لمر په شان روښانه دي چې دا له بهره دي او مخصوصا د پاکستان له خوا دي. البته ایران هم په دې کې کم لاس نه لري. د افغانستان دغه بدبختۍ ته د کړکیچ ته لمن وي. سن پاکستان خو ویني چې به بربند هلته د تروریستانو ځالې دي، هلته هغو د پلان کېږي، له غزه رالیږل کېږي.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې باید د بهرنیو ګواښونو په وړاندې ټول افغانان سره یو موټی شي او ناخوالو ته نه ووایي. همداراز دوی زیاتوي چې باید افغان امنیتي ځواکونه په سم ډول سمبال او روزل شي چې د بهرنیو ګواښونو د شنډولو توان ولري.
تاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبري مجله تر شپږنیمو بجو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د ټاکنو په لومړۍ ورځ روغتون ته یولس تنه مړه او ژوبل سوي کسان وروړل سوي دي. عیني شاهدان وایي چې د انتخاباتو په ورځ یو شمېر زورواکو مجبورول چې یو مشخص کاندید ته رایه ورکړي. تفصیل جلال آباد د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د صحت امیر رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د جوزا په څلورویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو په لومړۍ ورځ د ننګرهار له بېلابېلو ولسوالیو څخه دوی ته اته تنه زخمیان او د درې تنو جسدونه ورول شوي چې ټول ملکیان دي.
د ورځ په جریان کې موږ اته پیښې د زخمیانو لرو چې هغه موږ سره بستر دي او درې پیښې لرو چې هغه فوتي واقعات دي.
د انتخاباتو د لومړۍ ورځې په پای ته رسیدو سره سم د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکو هم د یوې خبري ناستې پر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین په دې ولایت کې د شخصي شخړې له امله د ژوبلېدو خبرې رد کړې او وایي د ټاکنو پر مهال داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د کوم زورواکي لخوا دې څوک ژوبل شوي وي.
ساعت په ساعت مې دواړو جهتونو سره چې یو طرف ته ډاکټر صاحب اشرف غنی او بل طرف ته ډاکټر صاحب عبدالله کمپینرانو زما پکې مداخله کړې ده، خبرې مې کړې دي. خیر ده که دا تبلیغات په هر شکل باندې ترسره شو خو په دې قضیه کې مرجوب لنده شوې. قمندان صاحب د دې موضوع په رابطه باندې پوره معلومات لري.
خو د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شهزاد بیا دا مني چې د جلال آباد خر اړوند قصبي په سیمه کې پرون ډزې شوې او یو تن په خټه پی شوی هم دی.
بیا هغه څوک چې د هر چا په طرف یو بل سره په
د لاس په توګه یا د بوکس یا د وار حمله تر سره کړی دي لومړی ځل. بیا وروسته د کوم طرف نه چې هغه په خطای کې یا فیل دي نسوی دی رښتیا هم یو ورور پکې پر پښه باندې ستی زخمی وو، هغه شفخانې ته انتقال شوی دی، څوک نه دي پکې وژل شوي.
په داسې حال کې چې د سیمې خلکو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په پرونی پیښه کې درې تنه زخمیان شوي وو. دا چې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه د سیمې خلکو د درغلیو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو والي مولوي عطاالله الدین بیا وایي له دوی سره تر اوسه چا د کومې درغلۍ په اړه اسناد نه دي شریک کړي، او که کوم سند یې پیدا کړ په هغه صورت کې به پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
بیا هم کوم تخلفات چې ترسره شوي دي شفافیت ته صدمه رسولې ده، دا موضوعات به تعقیبېږي، او هغه څه چې د قانون د خپلو لاندې کوي موږ هغه کلم چاته نه شو وخلی هغې وپوښتنه.
د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې د شمې ورځې په سهار 9 بجې په ټول هیواد کې پیل شوې او مازدیګر 4 بجې پای ته ورسېدې. که څه هم دقیق اندازه نه ده معلومه ولې د لومړي پړاو په پرتله دا ځل د ننګرهار ډېرو وګړو په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې وه.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې ورځې د جمهوري ریاست په اړه د انتخاباتو په اړه تر اوسه له 270 نه زیات شکایتونه او ټلیفوني اطلاعیې ثبت شوي دي. د دې کمیسیون ویان نن وویل د دغو شکایتونو له ډلې 115 رسمي او پاتې ټلیفوني اطلاعیې دي. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو یوه ورځ وروسته د شکایتو کمیسیون وایي دوی سره ثبت شوي ډېر شکایتونه د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نادر محسنی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دوی سره د ثبت شوي 215 شکایتونو او ټلیفوني اطلاعو له ډلې 9 د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو په اړه دي. د کمیسیون پر دغو کارکوونکو تور پورې شوی چې خلک یې هڅولي چې یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو په اړه 215 شکایتونو او ټلیفوني معلوماتو راپورونه ورکړل شوي. په ځینو مواردو کې د کاندیدانو استازو د پیسو په بدل کې له خلکو رایې اخیستلې. په ځینو ځایونو کې د کاندیدانو استازو یو شمېر خلک ګواښل چې یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکړي، او همدارنګه په ځینو ځایونو کې امنیتي چارواکو نه شکایتونه شوي چې په انتخاباتو کې مداخله کوله.
ښاغلي محسنی وویل هغه کسان چې د انتخاباتو په اړه شکایت لري د انتخاباتو له قانون سره سم دي د رایې اچونې د پروسې له ختمېدو وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې له کمیسیون سره ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان محسنی د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي او وایي له دوی سره ثبت شوي شکایتونه به د کره او موثقو اسنادو پر بنسټ څېړل کیږي. د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا په 24 د شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي ترمنځ ترسره شول، او خلکو هم پکې پراخ ګډون کړی و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د تیرو انتخاباتو په پرتله تر اوسه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه له دوی سره کم شکایتونه ثبت شوي دي. نادر محسنی د انتخاباتو پایلو په اعلان کې د ځنډ د مخنیوي په هدف د انتخاباتو کمیسیون کاندیدانو، خلکو، ملي او نړیوالو ناظرینو وغوښتل چې د کمیسیون سره همکاري وکړي.
مونږ نن ورځ رسمن د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه کوو هغه شکایتونه چې د تېرې ورځې انتخاباتو په اړه ثبت شوي تر 24 ساعته پورې چې شکایتونه اخیستل کېږي کوښښ وکړي دغه شکایتونه زموږ ولایتي دفترونو ته ولیږي.
د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي ترمنځ وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ پایلې به د سرطان په 1 نیټه اعلان شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د هلمند چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ د وسلوالو د ټولو پلانونو مخه ونیوله. تر ټاکنو مخکې دولتي چارواکو هلمند ته د نږدې 8000 وسلوالو د ورتګ خبر ورکړی و چې د دوی په خبره غوښتل یې ټاکنې ګډې وډې کړي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند دولتي مسولینو د رسمیرینو وروسته په یوه خبرې ناسته کې ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شی همغږۍ له امله وسلوال ونه توانېدل د ټاکنو د ورځې د ګډوډیو لپاره د هغوی پخواني پلانونه عملي کړي. د هلمند د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد نعیم مومین وایي د ټاکنو په ورځې 95 د بریدونو او ګډوډیو اطلاعات خنثی کړي دي.
زموږ کشفي ارګانو 95 کې اطلاعات او معلومات د دشمن د پلانو پاک لور کول کې سوي دي او پر هغه اجرات سوي دي. د دشمن پلانونه خنثی مناسبی دي چې خوشبختانه انتخابات په ښه کامیابی سره سرته ورسېده. ولی هیڅ نو مداخله وسلوال پوز نه ده کړی.
په دې خبره ناسته کې د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالقیوم باکیزوی وویل تهدیدونه ډېر ول، خو پولیسو یې په وخت مخه ونیول او خلکو ته یې د رایه اچونې زمینه برابره کړه. قمندان وویل افغان ځواکونو ثابته کړه چې د هر ډول ملي ورځو امنیت ساتلی سي. د ټاکنو په ورځ په لشکرګاه کې د یوې توغندۍ د لګېدو له امله یو ماشین لومړی ټپي او وروسته یې صبر کړه. او په سنګین ولسوالۍ کې هم د ځینو توغندیو د لګېدو خبر ورکول شوی دی چې دولتي چارواکي وایي هیڅ ډول زیان نه دی اړولی. د هلمند ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي هم د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. ویویل امنیتي ځواکونو د ټاکنو اړوندو جستکي مواد د دوی کارکوونکي او نور توکي پر وخت انتقال کړل.
امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د کمیسیون لوجستیکي مواد، ټول پرسونل او رای ورکوونکي یو ښه پلان ګزاري سوی و. د هغوی د امنیت لپاره یو ښه پلانونه طرح کړي وه. تر اوسه پورې چې دغه پروسه سرته رسېدلې ده چې تر کومه حده معلومات لرم ډېره شفافه وه.
نقشبندي وویل د یو سل اووه څلوېښت مرکزونو څخه نه پر یوه برید سوی او نه هم کوم یو تړل سوی دی. تېر ځل په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ونډه زیاته وه، خو دا ځل یو څه کمه ښکارېدله چې د سړو په نسبت د ښځو حضور نور هم کم و. په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د هلمند شاوخوا یو لکو لس زره اوسېدونکو برخه اخیستې وه، خو دا ځل ویل کېږي دا شمېره یو څه کمه ده.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو نن په مظاهره کې انتخاب وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دوی ته رای پاڼې نوې پرېښول سوې. دوی وایي ګڼ کسان په ټاکنو کې بې برخې پاتې شول. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري رپورټ رالېږلی.
د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په لسګونو هغو خلکو چې په ټاکنو کې له برخې اخیستو څخه محروم پاتې شول مظاهره وکړه او د خپل سیاسي حق غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي وایي دې ولسوالۍ ته رای پاڼې کمې اسول شوې وي او د سروبي ښار یو شمېر ځایي خلکو په ګډون هغه نور کسان هم په ټاکنو کې له برخې اخیستو محروم پاتې شول چې د لرو پرتو سیمو څخه راغلي وو او غوښتل یې چې خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. مظاهره کوونکو په پای کې یو پنځه مادیز پریکړه لیک هم خپور کړ. د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر او د مظاهرې ګډونوال برهان الله توحید یاروي په دې پریکړه لیک کې راغلي هغو کسانو چې سروبي ولسوالۍ ته د رای پاڼو مخنیوی کړی ورسره قانوني چلند وشي او که نه نو دا ولسونه به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
مونږ د سروبي ولسوالۍ ټول لسونه پورتنی ناوړه چلند چې له مونږ سره سوی په کلکه غندو. دویم د سروبي ولسوالۍ د خلکو ګناه څه ده چې د یو داسې چلند سره مخ شو چې لامل یې لا هم څرګند نه ده. دریم د سروبي ولسوالۍ خلک ولې د سیاست ښکار کوي تر هغې چې مونږ ته ګناهګار او بې ګناه را ونه پېژندل شي او زمونږ په غوښتنو غور ونه شي موږ به خپل لاریونونو ته دوام ورکړو.
بلخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درنشاه مشر ضیا الحق مرخیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سروبي ولسوالۍ د خلکو یاد سونه منلې او په خبره د قانون لمخې په هر سیمه کې چې خلک درې پانو لکمبوت سره مخ کیږي دوی باید ورته رسیدګي وکړي. خو دا چې د سروبي ولسوالۍ خلکو ته ولې ریپانی نه دی استول شوی امرخیل وای د پولیسرخي په سیمه کې د کابل امنیه قومندان د دوی پر وړاندې خن شوی وو او دوی ته اجازه ورنکړه چې ریپانی ولګدوي.
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یعنی د کابل د ولایتي دفتر مواد سروبي او یو وستمې ناحیې ته انتقالول، بدبختانه امنیتي ارګانونو د دې په ځای چې هغې ته اسکوټ برابر کړي هغه ته امنیت برابر کړي. دوی د مرستې په ځای باندې بالخصوص قمندان امنی جنرال ظاهر چې په خپله دخیل و دې موضوع کې او همکاري ونه کړه. د سروبي خلک د وستمې ناحیې خلک دوی د هغه مسلم حق څخه چې هم پروردګار ورکړی هم قانون ورکړی د هغې څخه د محروم کړه.
خو مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې د دوی سیمې ته د ریپانو د لیک د مخنیوي په برخه کې چې هر څوک مجرم وي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. دا مظاهره د سروبي ولسوالۍ په مرکز کې نن شاوخوا دولس بجې پیل شوه او په همدې سیمه کې د کابل جلال آباد لوی لارې تر یو نیم ساعته پورې تړلې وه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو باندې د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. د شمال او شمال ختیځون امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو په وړاندې څباندې شل تروریستي حمله له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف نه رپورټ را لېږلی.
په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 هم شاین قل اردو مشر جنرال زلمی بیسا ادعا لري چې د ټاکنو په وړاندې د دولت مخالف جنگیالیو څخه باندې شل تروریستي حمله ناکامې کړي او دوی ته یې په مقابل کې درنه مرجوبله اړولې ده. ښاغلی بیسا وایي چې شورشانو هڅه وکړه تر څو د ټاکنو د پروسې ترسره کېدل له امنیتي ننګونو او خنډ سره مخ کړي. دښمن هڅه وکړه چې تروریستي کړنې ترسره کړي او د ټاکنو بهیر له امنیتي ستونزو سره مخ کړي. دا زموږ د سرتیرو شجاعت و چې د هغوی د شومو اعمالو په مقابل کې ودرېدل او ورسره یې جګړه وکړه تر څو ټاکنې په امنه فضا کې ترسره شي. هغه زیاتوي چې یوازې په شمال دوه زونونو کې شل تروریستي حملې ترسره شوې چې په مقابل کې د افغان ځواکونو د عکس العمل په اساس د طالب وسلوالو څخه باندې شل کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین حال کې د بلخ ولایت د پولیسو عمومي قماندان همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د پولیسو ځواکونو د اپراتیفي عملیاتو مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې د ټاکنو په ورځ یې 9 تنه شورشیان وژلي او 14 تنه نور یې ټپیان کړي دي.
در نو ولایت شمال او شمال شرق 9 نفر کشته داده.
مخالفینو غوښتل چې مرجوب لا رامنځته کړي او تر څنګ د ملي امنیت ځواکونو روحیه ضعیف کړي. خو د امنیتي ځواکونو په عکس العمل کې د دوی 9 تنه وژل شوي او همدارنګ 14 تنه نور یې ټپیان دي. د ملي ځواکونو یو تن وژل شوی او 14 تنه نور یې ټپیان شوي دي.
12 نفر زخمي.
د ښاغلی رحیمی په خبره چې د افغان امنیتي ځواکونو یو تن سرتیری وژل شوی او 14 تنه نور هم ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت په ګډون ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د ټاکنو لړۍ د خلکو پراخ حضور سربیره په امنه فضا کې پیل او بې له هیڅ امنیتي لوی پیښې پای ته ورسېده.
زه اټک یم. زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې په داخل د افغانستان کې تولیدېږي او هغه توکي چې په داخل د افغانستان کې تولید لري د پاکستان او یا هم د ایران نه هم راځي، هیله کوم چې باید د ګاونډیو هیوادونو په توکو باندې مالیه لوړه شي تر څو چې په د بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه نه شي. تر هغه وخته پورې د افغانستان داخلي تولیدات پرمختګ او رشد نه شي کولای. زه د افغانستان له حکومت غواړم چې په بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه کړي تر څو چې په داخل کې فابریکې رشد پیدا کړي او ځوانانو ته کار پیدا شي. مخې ته
یو اوریدونکی د افغانستان د داخلي تولیداتو د وادي غوښتنه کوله. د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره باید وینه ورکړي. د امیر روغتیا وزیر نن د وینې د ورکولو نړیوال ورځ د منځلو په غونډه کې وویل چې ډیر ناروغان په تیره میندې د زیږون پر مهال وینې ته اړتیا لري. نسیم شفق له کابل رپورټ لیږلی.
کاڅه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې نورو ته د وینې د ورکړې فرهنګ دود شوی، خو غوښتنه کوي چې په دې پروسه کې باید د خلکو ګډون نور هم پراخ شي. د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي هغه ناروغان چې د وینې د کموالي له ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، د ژغورلو یوازینی لارې هغوی ته وینه ورکول دي.
نجات حیات انسان ها تنها کار طبیبان و دکتر
د انسانانو د ژوند ژغورل یوازې د ډاکټرانو او طبیبانو کار نه دی، بلکې نور خلک هم د خپلې وینې پور کولو سره په دې برخه کې مهم رول لوبوي. زه غواړم چې خپل ټول هیوادوال وهڅوم چې نورو ته وینه ورکړي او د هغوی ژوند وژغوري.
میرمن دلیل د یک شنبه په ورځ د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې په 1920 مریض کال کې د 1918 په مقایسه خلکو ته د وینې ورکړه درې برابر زیاته شوې. خو دې سرګند کړه چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ټپیان په سرطان او تلسیمیا ناروغیو اخته کسان او میندې د زیږون پر مهال وینې ته اړتیا لري. د امیر روغتیا د وزیر په خبره په 2016 میلادي کال کې د وینې د ورکړې نړیواله ورځ د میندو د ژغورنې لپاره د خوندي وینې په نوم نومول شوې. په عین حال کې یو شمېر هغه ناروغان چې د وینې د کمښت له ناروغیو سره مخامخ دي، له خلکو غواړي چې هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري. د حسیبې په نوم یوې ناروغې نجلۍ په دې اړه خپله غوښتنه داسې بیان کړه:
سنم 11 سالاس و دارای مرزی
زای ولس کله نیم او د تلسمیا ناروغي لرم. ز وینې ته اړتیا لرم د دې لپاره چې ژوند می وژغورل سي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر څوک چې په دو طلب ډول نورو ته وینه ورکوي، لومړی ځینې معاینات ترسره کیږي چې د روغتیا په اړه ډاډ ترلاسه شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د وینې ورکړه روغو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه لري او د وینې د سمې ساتنې لپاره دوی ځانګړي تدابیر او پرمختللي امکانات لري.
د وینې د ورکولو په اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
وړې د کمیږي اشر دوستانه دی
دا مسلمان کومک کې دم دی ثواب لري
زه روحلا د کابل اوسیدونکی یم بلې او وینه مونږ ورکړې ځکه وینه د انسان د ګاډۍ د خاطر بچ وینه ورکړې ځکه وینه مخلوط کېږي انسان د دې ضرورت چا د چې ورکوي دا یو کومک ده
زه د اسم شیرینګل د بلخ د مزار د ولایت د بلخ د ولسوالۍ اوسیدونکی کله نور خو اقتصادي مقصد اقتصاد دومره قوي نه دی خو د وینې منم د ځان په وینا چې د چا کار کېږي کومک ورسره کوو حضور احمد